عربي ویډیو د دې ماخمنې خبرونې د اهم رپورټونو سره ټکی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی امریکا ته د خپل درې ورځېنی سفر په لړ کې نیویارک ته رسیدلی او سبا به په واشنگټن کې د کانګرس مشترکې جلسې ته وینا کوي. د مودی دا سفر د کوم اړخ ډیر اهم دی په تفصیل به ور باندې خبرې وکړو. د حکومت لخوا د پاکستان د معاشي بحالې قومي منصوبه د دې منصوبې له مخې به د سرمایه کاری او د اسانچا د لپاره ځانګړی کونسل هم جوړ کړی شي، مګر دا به د پاکستان اوسنۍ بحران هوار کړی شي. د اقتصاد پوهانو نظر به واوري. د تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلي مشرانو د نوي جرګې رپورټونه حکومت او ټي ټي پي دا خبره نه ده تصدیق کړې، مګر زرایي ویلي چې ځینې قبایلي مشران د ټي ټي پي مشرانو سره د لیدو لپاره بیا هم افغانستان ته تللي دي. او د قومي اسمبلی د منبر علي وزیر د گرفتاری په خلاف کراچي کې د پی ټی ایم کارکونانو احتجاجي مظاهره کړې ده. د پی ټی ایم مشان وایي د دوی لوی جرم د امن غوښتنه ده. نور رپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. سړی مشه په خیر راغلی دا د وی وی ډیو د روانو چارو خبرونه ده چې د واشنگټن ډی سی نه یې زفواد امی تاسو وړاندې کوم. وخت شوی دی په خبرو کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نه هنیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بچ ده. هیله ده چې دې پروګرام تر پای پورې زموږ سره ملتیا وکړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی امریکا ته د خپل سفر په ترڅ کې نیویارک ښار ته رسیدلی او هلته یو شمیر مشهور څیرو سره لیدلی دی. نن د شروع یا چهارشنبه پورې هم ښاغلی مودی د یوګا د وستری غونډې پرانیسته وکړه. امریکا ته د هند وزیر اعظم سفر په اړه تازه معلومات به زموږ خبريال فضل الله راکړي چې همدا شیبه د سکایپ د طریقه زموږ سره په پروګرام کې دی. ورته خراغلاست وایو نصر الله سره مشي په خیر راغلی زموږ غاګوري.
ستړي مشه په خیر علي
سلامات اوسې. اول که دارته وې چې د مودی سفر امریکا ته دا په څه مقصد دل تراغلې دی او د خپل د سفر په اول ورځ د چا چا سره وکتل؟
ډېر مننه. څنګه چې تاسو ته پته ده د هندستان وزیر اعظم چې د نریندر مودی هغه د امریکا په درې ورځې دوره باندې دی. د امریکا حکومت لخوا هغه ته د دې دورې باقاعده دعوت ورکړل شو. دا دوره چې د دې رضیات مهمه ګڼل کیږي. د دې دورې پنځه بنیادی چې کوم نکات دي مهم هغه دا دي چې د امریکا او د هندستان ترمنځ چې کوم د دفاع اړیکې دي هغه به نورې مضبوطې کیږي. د انرژي په مت کې دغه سي د ساينس او د ټکنالوژي په شوبو کې دغه سي کتا سو وګوري نو د تعلیم په شوبو کې با دا اړیکې مضبوطي کی او د دواړو ملکونو ترمنځ با معاهده کیږي.
او په دې لړ کې پرون د چا چا سره کتلې دي کنه
دا څه ده چې د لیدنې کتل ملاقاتونه خو د نیویارک کې هم شوې دي او سبب په واشنگټن ډی سی کې هم کیږي. دغه ته چې کوم ټینک ټینک کیږي غټو غټ کاروباري شخصیت دي کمپني دي کارپوریټ سېکټر مشران دي د هغې سره بدیدنې کتنې کوي. او نن په نیویارک کې سحر چې کوم دلته کې د غونډې پیل شو ملګرو ملتونو کې چې کوم انټرنیشنل یوګا ورځ مانځل شوې وه په هغې ته د غونډې ته هغه وینا کړې ده. او هغې کې هغه ویلي دي چې د امریکا او د هندستان ترمنځ به اړیکې نورې هم مضبوطېږي او دنیا یو ګلوبل ویلیج دی او هندستان غواړي چې د نړۍ د ټولو ملکونو سره ښه اړیکې چې دی نو هغه ولري. دغه د یوګا چې کوم نړیواله ورځ وه په هغې کې دغه غونډې ته هغه خپله وینا کړې ده. په نیویارک کې د نیویارک چې کوم ښاروال دی ایډم ایرک د هغه دخوا د هندستان چې کوم وزیر اعظم دی نریندر مودی هغه ته یو ډېر تود هرکلی ویل شوی او د غونډې ته د وینا نه وروستو نریندر مودی چې دی نو هغه نیویارک نه واشنگټن ته خپل سفر پیل کړی دی. سبا به هغه د مختلف د امریکا ولس مشهد سره او د کانګرس غړو سره او نور یو شمیر د امریکا چې کوم حکومتي چارواکي دي د اغي سره بلیدل قتل کوي او د امریکا او د هندستان ترمنځ چې کوم سیکټي خارجه بلینکن هم ویلي دي چې کوم اړیکې دي د دواړو ملکونو ترمنځ چې د جمهوریت په حواله د دواړو ملکونو قدر مشترک هغه جمهوریت ته هغه تبوده ورکول کیږي او پراتونکو کې په خطه کې په منطقه کې به دواړو ملکونو یو بل سره کار کوي په شریکه.
ډیر مننه. او که یو بل پښتنه هم راته جواب کوي اخیری، هغه دا چې تاسو ویل چې د یوګا یو غونډه پرانستله په سوشل میډیا کې یا په نورو میډیاو کې دا ځین تصویرونه هم راغلل، که په دې اړه باندې څه معلومات راکړي، دا غونډه دا د یوګا دا غونډه د څه اړخه ولې مهمه ګڼل کیږي او دا څنګه غونډه و څومره کسانو پکې برخه اخیستې وه چیرته جوړه شوه؟
دا تاسو زما په شاید چې کوم ودانۍ تاسو ته نظر راځي، د ملګرو ملتونو دا ودانۍ ده په کلاو میدان کې دغه غونډه شوې وه. نړیوال ورځ د یوګا یا د نڅا چې کوم د صحت په حواله باندې چیرې نړۍ د دې ته پاملرنه کوي چې د صحت د ورزش د دغه هم خیال ساتي او دغه سي د دنیا ته د نړۍ ته دغه یو پیغام هم دی چې د خپل کې ضرور ولای اړیکې مضبوطی کی او د امن سره چې د نو یو بل سره اوسېږي. د دې ترڅنګ د تاسو ته دا هم ویمه چې د نیویارک نه خپل سفر د واشنگتن ته پیل کړی دی، هلته کې به د کانګرس چې د نو شریک غونډې ته وینا کوي او بیا به هغه ته د امریکا د ولسمشر د جو بایدن لخوا سټیټ ډینر یا دغه ملمستیا به کیږي او دغه مختلف مصروفیات به نورم لري.
ډیر زیاته مننه فضل الله صاحب، تاسو پوره معلومات راکړه.
السلام علیکم، ستری مشهید د وایس اف امریکا دی خبرونه ده. زمغه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او رپورټونه تاسو وکیږي او دا بیا کتلی هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کېدئ شئ او د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکیدئ شئ.
بیا هم بخیر اغلی. او امریکا ته د هند وزیر اعظم نریندر مودی د سفر په اړه مو معلومات زموږ د خبريال نه واوریدل. اوس راځو د دې سفر د اهمیت په اړه تجزیاتي بحث کوو د خپل همکار پیرزبای شاه صاحب سره چې هم د اوس د سکایپ د لارې زموږ سره په پروګرام کې مل دی. پیرزبای شاه، سړی مشه، په خیر اغلی.
په خیر اغلی،
سلامت. اول که دا راته وایسي چې امریکا ته د نریندر مودی دا سفر لڅار خډیر مهم دی، دا سفر امریکا او هند ته څه معنا لري؟
لږی دا خو تاسو وګورئ نو امریکا د دنیا ټول نه یو زوړ جمهوریت دی او هند چې کوم د ټول نه غټ جمهوریت دی، ډېر غټ آبادی دا او ډېر زوړ تعلق دی. او دا کته وګورئ بایدن دا درم کست چې دی انوایټ کړی دی، دنه مخکې دوه نور کسانو درم نو دنه اهمیت پته لګی او په خپل مودی به د چرچل او د نسل منډل نه پس درم کسي چې دلته کانګرس ته د خبرې کوي دغه مخ چانه دکړي دوه پیره نو دا هغه تاریخي دوی اهمیت خای خو دلته بچ اوس کوم مین دوی هغه د یو خو وګورو نو چین والا چې کوم اثر د زیاتې دن کې اثر هغه مخنیوي لپاره دوی دواړو اوس امریکای او هند یو بل ته ضرورت دی. او که تاسو د امریکای نېشنل سکیورټي سټریټیجی نه نو هغه کې هم دوی دا خبره کوي چې موږ خپل الایز او خپل پارتنران هغه به مونږ هیڅ رمسته کوو اسپیشلی ډیفنس پاغه باندې. نو دلته به هم چې کوم یو د چین سره مخنیوي بل دلته د دوی امریکای او د هند ډیفنس اکنامیک او اسپیشلی په ټکنالوژي کې چې کوم دوی کوآپریشن دی هغه باندې به خبرې کیږي. دا په ایجنډا باندې وي. دین علاوه بیا نور هم چې کوم ماته ستوي چې جمهوریت قوتونه صدر بایدن هم همیشه دا وایي چې جمهوریت ته ټول دنیا کې خطر دی. ایون په امریکا کې هم دوی وایي چې خطر دی. نو په دې حال کې او بیا چې چین په انډو پیسیفیک کې د اثر زیاتې دن کې هغه حکومت دی نو هغه پاره مخنیوي پاره کتا سو ګوري. نو یو طرف ته آسٹریلیا سره امریکای معاہدے کړی دی جاپان ته. نو دی وزٹ کې به دا خیال دی چې هند او امریکا به یو ډېر غټ ډیفنس سکیورټی چې کوم هغه د پیکټ دی هغه به کوي. نو دا تعلق به نور هم زیاتیږي او دا په زیاتېدو دی.
او بل خبر دا ده چې مودی به په وایټ هاوس کې د بایدن میلمه وي. د دوی دوه ترمنز چې خبرې کیږي په دې اړه باندې د ایجنډا په اړه باندې څه ویل شوې دي، خصوصا د خطې په اړه، د هندستان په اړه یا د گاونډیو ملکونو په اړه د دوی ترمنز به څه خبرې کیږي په څه موضوعاتو وکنه؟
نجی نو خبر خوب دلته چکم سرون کی وای او مونږ سمره اندازه لګی چې غټه خبره خوب دغه وی او تعلق چکم بنیاد دی هغه د چین په خلاف یو اتحاد او د چین اثر چکم غلط اثر دی هغه ختمول. خو ور سره بخامخه دوی په ریجنل چکم ایشوز دی په هغه کې لکه د یوکرين جنگ دی دا ډیر مهم یو هغه دی چې په هغه کې د روس او د هند او د روس ملګرتیا ده او د هند او امریکای اختلاف دی. خو بیا هم دلته کې دي چې دوی هند نه سمرسته وغواړي چې څنګه طریقې سره دا جنگ ختم کړي شي. خو په خطه په باندې به دلته سړون کې دام وایي چې په افغانستان په حق لا او افغانستان نه حکومت ترګره هغه دا خطر دی هغه د طالبانو په موجودګي کې یا په پاکستان کې حکومت ترګره اډې دی او هغه هند ته کوم خطر دا ورنه. نو هغه حق له هم دلته وایي چې خبرې وکيږي او دوی به کوشش کوي چې افغانستان بیا داسې جوړ نشي یو خطر جوړ نشي نور هیوادونو ته او خپل ګوانډیانو ته او نور هیوادونو ته لکه مغرب ته. نو دا په ایجنډا کې دلته خلک وایي چې دا خبرې به هو بحث کې ورازي.
تاسو مخکې ویلي چې خای په دفاعي برخه کې د دوی ترمنځ ستړون یا لوزنامه هم وشي، خو د دفاعي او پوځي مسایل نه وراخوا په نورو برخو کې مثلا په اقتصادي برخو کې هم د مودی لا سره وړنه به څه وي په دې سفر کې؟
لږ اخو کتا سو هغه ګوري. نو دوه هفته مخکې چې کوم جنرال لاید د ډیفنس سیکرټری هغه تلو هینتا، نو البته دوی ډېر موعده چې کوم د ډیفنس والا دا هغه کړه نور چې کوم د هغه سره د ټکنالوژي چې کوم دی د هغه کې به دوی خامخا به هغه کوي موعده به کوي سره چې امریکای او د هند چې کوم ټکنالوژیکل هغه دا کولابریشن دا هغه سره زیات شي. او په نږدې وخت کې فار ایگزامپل ناسا به لګیا دا هغه هند پارتنر کوي خپل فیوچر پروجیکټس شي دغه سه چې کوم ویزو والے ایشو د ډېر زیات ایشو دي د هند او د هغه مرز څخه خو اقتصادي هغه باندې ودی زیات د تجارت او د ټکنالوژي په یو بل پر ترانسفر شي او هغه ترانسفر ته زول شي او خو فوکس په زیات چاینا په خلاف ما څنګه وګر ډیفنس باندې به زیات فوکس دی ورته.
ډیر زیات مننه پیسپ د دې تجهیزاتي بحث نشه تاسو د مودی د دورې په اړه موږ په پروګرام کې تر سره کړو ژوند یو سي.
ډیر مننه.
سروسی جام په خیر راغله. اوس هم د پاکستان حالات، د پاکستان حکومت د ملک د معاشي بهاله قامي منسوبه اعلان کړی ده چې لمخي به هیواد کې بهرنی سرمایه کاری ته وده ورکول شي او د لړ کې د پرتو خندانو د لری کول د پاره د یو ځانګړي کونسل د جوړیدو خبره هم شوې ده. اقتصاد پوهان مگر وایي چې دا اوږدمهاله منسوبه ده او پاکستان چې اوس د کوم اقتصادي بحران سره مخ دی نو د یغې د پاره د ځند خار د ایم اف قرضې د پروګرام بحالول ضروری دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه درشد حسین پر رپورت کوي. دلشي
حکومت داوا کوي دا منصوبه چې کله په کال 2015 دیرشم کې سرته ورسیږي نو پاکستان به د یو ټریلیون ډالرو اقتصاد جوړ شي. د اقتصادي بحاله د تګلارې ته د اکنامیک ریوایول پلان نوم ورکړل شوی دی او حکومت وایي د دې مقصد پاکستان ته د پیښو موجوده اقتصادي ستونزو او بحرانونو څخه نجات ورکول دي او بهرنۍ سرمایه کاری ته لاره هوارول دي. د اقتصادي چارو کارپوهان دا یو غوره او اوږدمهاله منصوبه ګرځوي خو وایي چې پاکستان اوس په کم اقتصادي جنجال کې اگر دې نو د دې څخه د وټلو لپاره حکومت ته لنډلار لټول پکار دی.
5 سے 8 سال کا پلان اچھا ہے.
د پینزو او اتو کلونو پلان خده او د پوس پدې کې شمولیت هم خده چې دا سې دا غي پام د سټریټیجیک ډیپ نه اقتصادي بدلون ته راووړي. خو پدې کې ستونزې دادا چې دا یو اوګدمهاله منصوبه ده. پاکستان سره اوس ډالر نشته او د ډالرو راوړلو لپاره دا آی ایم ایف پروګرام بحالی ضروری ده او د قرض نیټه رستو کول ضروری دي.
ڈالرز لانے کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کی ریوائیول ضروری ہے.
دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف دا منځنی ختیځ دا هیوادونو څخه دا سرمایه کاری راوړل لپاره یو ځانګړی کمیټي هم جوړه کړې ده چې دا پاکستان د فوج سر لخکر جنرال آسی منیر به هم برخه وي. په سرکاري اعلامیه کې ویلي شوی چې دا دې ځانګړی کمیټه مقصد د دفاع، زراعت او معدنیاتو، انفارمیشن ټیکنالوژي، انرژي او د کان کیندنې په څانګو کې د خلیجی هیوادونو څخه د سرمایه کاری عمل خو جوړول دي. په دې حق لا د دفاع چارو مرکزی وزیر خواجہ محمد آصف وای د منځنی ختیځ ځنی هیوادونو سره د پاکستان د حکومت په ګډون فوج هم نږدې او ښه تعلقات لري چې لکه بلې د دغه هیوادونو نه سرمایه کاری راوړلو کې کردار لوبولی شي.
مختلف سیکټرز مې ان کی انویسټمنټس ہے.
د پاکستان پوز وړاندې نه کاروباري هلې ځلې کوي لکه دوی په تیلو کې هم سرمایه کاری کړې ده، په بینکینګ کې هم کار کوي او دغه شان نور کاروبارونه هم. نو که چېرې پوز او حکومت یو ځای دا کار وکړي چې د هیواد معاشي حالت به څنګه ښه کیږي نو دا به یو مثبت فکر وي او د دې به ښه نتیجې مخې ته راشي.
حکومت ویلي چې د دې پلان له مخې به زراعت او لایف سټاک، معدنیاتو او کان کینې په څیر څانګو نه استفاده کولی شي. زای اخبار ایکسپریس ٹریبیون په خپل یو رپورٹ کې د حکومت دخلې داوا کړې ده چې د اقتصادي بحالې دا منصوبه به د پاکستان او چین د اقتصادي رهداري د منصوبې څخه هم ستره ثابتېږي.
چکلها حکومت او فوج په دې ملشه په یو ایجنډا باندې سره متفق شي نو بیا د هر پرشانې مخنیوي هم کېدای شي. د هر پرشانه د لرکاولو تدابیر هم ساس کېدای شي او دا ډېره ښه خبره ده چې فوجانو هم ورسره په دې دبه د اقتصادي پلان شي اتفاق د تعاون اظهار کړی دی.
راپورونه وایي چې د دې منصوبې په انتظامی چارو او همغږۍ کې به فوج مهم کردار لوبوي او دا ادعا هم شوې ده چې د دې منصوبې په اساس به په راتلونکي 45 کلونو کې 600,000 کسانو ته نیخ پنیغه او 1,000,000 کسانو ته بلا واسطه د روزګار موقع په لاس ورشي او د پاکستان دننه به بهرنۍ سرمایه کاری کې د 100 ارب ډالرو اضافه هم وشي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دا د وی وی ډیوا د روانو چارو پروګرام دی چې د واشنگټن ډی سی نه تاسو ته خبري. د خیبر پښتونخوا لند محاله یا نگران حکومت د راتلونکو څلورو میاشو د پاره د صوبې بجټ منځوري ورکړی دی چې د ټوله تخمینی 422 پټه عرب او 14 کروڑ روپی وړاندیز کړی دی. بل اړخته اقتصاد پوهان وایي نگران حکومت خپل د مصرف او پرمختګ اندازه د سخت مالی اندېښنو لاندې کړی دی چې پکې د مصرف اندازې خودل شوی او محصولات پکې نه دی پړاګه شوی. نور جزئیات عثمان خان وړاندې کوي.
دا ډیوی ډیرو قدمندو لیدونکو او ریدونکو دا محل لا سره د خیبر پختونخوا لند محل حکومت دا خزانی ایڈوایزر حمایت الله صاحب موجود دی. هغه اوس نه لګ شی به وړاندې دی د سلورو میاشتو د پاره بجټ وړاندې کو. دا غی نو پختنی کو چې په دغه بجټ کې مهم نکات سری حمایت صاحب کله راتو وای ک غټ غټ ټکس تاسو بجټ سری
دا سلورو میاشتو بجټ کابینه اپروو کا د دې ٹوٹل سائز دے سلور سوا دوش پیتا اربا روپے ہے. دیکھے درینیم سوا اربا روپے چکم دی دا غیر ترقیاتی اخراجات دا پارا دی اور یو سل دول اس اربا روپے چکم دی دا ترقیاتی اخراجات دی. پا دیکھے منگا لکا مرکز چسنگا تنخواگان زیادی کری دا گریڈ اول نوال اشپار اسپور پیزده دیرش فیصدی تنخوا زیادا شوا. گریڈ اول اس نوال دویش پور دیرش فیصدی زیادا شوا او پینشن چکم دے نو دا اول اس نیم فیصد دا زیاد شوا. دا دی سارے مجموعی اثر چی پریوزی پا منگا باندے یو سل او پیزل اسر بروپے دا سیوائی بوج پا صوبائی حکومت باندې پریوتو.
کله راته وای تاسو چې څنګه تنخواګانې سیوا کړې په پینشن کې میزا پوکړه او کوم وګورو تیر کال مرکز باندې زموږ د بجټ چې ټول انحصاري او هغه موږ ته دومره خاص بجټ نه دی راکړی او سم تاسو دومره تنخواګانې او شیزونه سیوا کړل نو تاسو به دا پیسې د کم اړخ نه راځي څه ترتیب مرته جوړ کړي
ګوره دنیا په امید باندې خوړی شي انشاءالله مونږ دا سږ کال ډیر په مشکله کې تیر کا. راتلونکي کال امید لرو چې که خیری حالات به زموږ لپاره ښه شي او مونږ فیډرل ګورنمنټ سره ډیر د چیف منسٹر په لیول باندې او پرایم منسٹر په لیول باندې دا خبرې اوچتې کړې دي. نو امید دی چې زموږ دا مالی حالات دې کال کې لږ ښه شي. دې سره سره بس دا وایم چې زمونږ ملازمین چې کوم دي د صوبایي حکومت دا هیڅ خو څه غلطي نشته کنه دا هیڅ سزا چې کوم ته حکومت ته هغه شانتي پیسې نه ملاويږي چې کوم پکار دي چې مې راځي دا هیڅ سزا خو مونږ خپل دغه نه شو ورکول امپلایز نه شو ورکول کنه. نو کوشش مونږ کوو چې خیر ان شاء الله مونږ ته دا پیسې ملاو شي. کوم پیسې ملاو شوي حالات بخي کې ملاو نشو نو هم به مونږ کار خو بچلو.
دا خزانی ایڈوائزر حمایت سے خبر تا سواو ری دی دا محال مونگ سرا سینئر خبریال محمد فہیم سے ولار دے اگا دا بجٹ پچارو بانے دیر نظر لری دا غین بسو پختنی کو دا دے سلور میاش تو بجٹ پارا چی پدی کسو دا اولس تا پارا پدی کسی دی فہیم سے کلگو آئی تا سا نظر کوئی دا لن محال حکومت چی کم بجٹ پڑان دی کو
ورے کہ مونگا دا بجٹ تو اگورو نو دا ٹوٹل بجٹ چی کم دیا یو ریپلیکا دا حکم چی وفاق کرا گئے ملازمین تنخواگان اہوئی سمرا سیوا کڑے وے دن سیوا کڑے مسئلہ دا دا چی مونگتا وفاق پیسی نرا کئی تاسو بکتلی او درز اڑان دے بلاول پور تو زرداری اہوئی پا جلسہ کی خطاب دا ہوکا کچری مونگتا سندھ کی چکم سیلاب متاثرین دیا پیسی ملاو نشوے نو مونگ با بجٹ پاسے تا نپری دو یہ ورس خبر ہوشوا او پا سبا باندے ہی تا 25 ارب روپے ملاو شوے تا خیبر پختونخوا حکومت دے وقت کے دا زنو صد اڑان دے حمایت اللہ سے بوئے چی زمون اتنیم سوا ارب روپے وفاق تا پاتی دی او زمون دو صوبے چکم مشران دے بالکل چپ دی ایک پلے شونڈی گنڈلی دی اور خبر نہ کہ لے گیا دی اور عمدہ وجہ دا چی دا بجٹ بڑے آسان نوی تہائی مشکل ہے بوی دا تنخواہ خوب دوی ورکی جون تنخواہ دا ابا زوڑی صاحب سر راشی کو چکم دا انکریز را گلے دے اگے دا پارا با وفاق تا دوی خام مخا لاس میسی اور کا ای والا پٹیم پیسے نو ورکی عمدہ مسئلہ بوی چی بیا با دوی کلا یونا پیسے لی کلا بل نا لی کلا بس خر سی کلا بس خر سی اور دا چکم دوی خبر رکی چی مونگا تیرو بینزو میاشتو کے اوور ڈرافٹ نہ دے گشتے بیا با دوی کرزے طرف تزی اور دا اوور ڈرافٹ باخلی
فہم سے پدی بجٹ کے قبائلی ضلعوں دا پار سے دی کراغی بانے لگا رانا واچو
اسم نشترے صرف خبری صرف وادی دی کموں گا گرو بخبلہ حمایت سے ذکر کرو کہ چمتا سرا پاس اصل ارب روپے وعدہ شے ہوا اور ریورس اتی ارب روپے رالا ٹول صرف اور صرف کرن سائڈ ترا گلی دی تنخواہ گانی دے ملازمین او چکم خرچی دے پورے کی گی ڈیولپمنٹ اصلی خبر ڈیولپمنٹ دا کم چ قبائل سرا وعدہ شے ہوا 100 ارب روپے سالانہ ان نو لائیوی گی نو ورلا پی ٹی آئی گورنمنٹ ورکو نو ولا پی ڈی ایم گورنمنٹ ورکی اور نو ولا داکے اٹیکر گورنمنٹ ورکی لے یادے نو قبائل سرا زیادہ روان دے کہ شک نشترے صرف والا فنڈ مختص کی غٹ غٹ فگر مخ تراشی اربوں روپے دا پر مختص کی ٹکال پورے کی گی اور داغی نی میں صد آگے سلور میں ہم نے ملائی گی اور قبائل دا پارا صرف دے کے دن وادی دی کم چمخ کی شیویری اور اس بہم صرف وادی ملائی گی.
Thank you.
د پاکستان پخوانی چیف جسټس جواد است خواجه په پوځي عدالتونو کې د عامو وګړو د مقدمو په ضد سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې دي. د پخوانی چیف جسټس په دې درخواست کې غوښتنه شوې چې د پوځي عدالتونو لخوا د عامو وګړو مقدمې اورول او د آرمی اکټ مختلف مادې د غیر آئینی اعلان کړي شي، ولی چې دا د بشري حقوقو پر ضد دي. نور حال د اسلام آباد نه درابې پیر رپورت کې اوریدل شي.
د پاکستان پخوانی چیف جسټس جواد اس خواجه په فوجي عدالتونو کې د عام وګړو د مقدمو پر ضد سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې دي. درخواست کې غوښتنه شوې چې د آرمی اکټ مختلف مادې دي غیر آئینی او د آئین سره متصادم وګرځول سي. درخواست کې غوښتنه شوې چې د فوجي عدالتونو ټولې کاروایی دي ودرول سي، د هر ډول حتمی فیصلې د صادرولو مخه دي ونیول سي او د پښتل سي چې د مقدمې لپاره فوج ته سپارل سوي کسان په کم ځای کې ساتل کیږي. په تیرو ورځو کې د قانون وزیر اعظم نذیر تارن ویلي وو د فوج د قانون لاندې مقدمې په نړیواله کچه پیژندل سوي شرطونه پوره کوي، کم چې د منصفانه مقدمې اساس دي.
افیشل سیکرټ اکټ چې دی 1923 د انګریزانو د وخت نه د قانون د پاکستان موجوده قانون دی اوسم، او بل د آرمی اکټ دی 1952 دي کې د خبرې ذکر شته چې د آرمی افیشلز خلاف هم کورټ مارشل جوړېږي شي او کیس کې دي شي. دا غي سره سره کچري یو سویلین یو عام کس آرمی انسٹالیشن باندې عمل کی یا آرمی انسٹالیشن ته نقصان ورسېږي، او چونکی دا د آئین سره متصادم دی، د آئین چې زمونږ کوم آرټیکل دی 10A دا د هغه خلاف دی، نو په دې کې بیا ریټ پټیشن کیږي او چې کله ریټ کیږي سبسیکوینټلی دا غریټ خلاف بیا سپریم کورټ کې رقم کیږي اپیل کیږي.
د روان کال د مئی په 9 نیټه کامی احتساب بیورو نیب د القادر ټرسٹ په مقدمه کې د رینجرز په مرسته د تحریک انصاف چیرمن عمران خان نیولی و، چې له هغې وروسته په ټول هیواد کې احتجاجونه سوي و. د لار یونینو په ترڅ کې بلواګرو په لاهور کې د کور کمانډر کور سوځولو په شمول فوجي تاسیساتو او سرکاري ودانیو ته زیان رسولی و. فوج دغه ورځ د هیواد په تاریخ کې یو تور باب بللی او په پیښو کې ککړ کسانو ته د آرمی اکټ لاندې د سزا ورکولو پریکړه سوې و. د رواني میاشتې په 12 کامی اسمبلی هم د یو قرارداد د لاري د 9 مئی مظاهره کوونکو پر ضد د آرمی اکټ لاندې د چټک قانونو اخستو غوښتنه وکړه. البته په فوجي عدالتونو کې د عام وګړو د قضایو د اوریدونو پر ضد بیلابیلې حلقي غږونه پورته کوي.
فوجی عدالتونو خلاف یو د عام خلکو مقدمه باید په سویلین عدالتونو کې وچلی، ولی چې موږ سویلین قانون او عدالتونه لرو چې له امله د فوجی عدالتونو ضرورت نشته، بل دا چې د فوجی عدالتونو پر انصاف هم اکثر پوښتنې راورسره کیږي.
د مهی پښ پښوښتمه نیټه د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلی وو د تورن کسانو څخه یوازې 3 فوجي چارواکو ته سپارل سوي او د نورو پر ضد به سویلین عدالتونو کې مقدمه چلی. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیسن HRCP، د پاکستان بار کونسل، مدني ټولنې او نامتو قانون پو اعتزاز احسن په شمول نورو غوښتنه کړې ده چې د 9 مئی د ورانکاری او تشدد په پیښو کې ککړ ټول کسانو مقدمې دي په فوجي نه بلکې په سیول عدالتونو کې وچلول سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
هم تاسو ورکلی کوم. خبریالان وایي د پاکستانی طالبانو او د قبایلي مشرانو ترمنځ د امن مذاکراتو د پیل کولو د پاره یو ځل بیا جرګه شوې ده. تحریک طالبان پاکستان یا TTP او د پاکستان حکومت دا خبر نه دی تصدیق کړی، مګر د طالبانو دوه سرچینو دیوه ته ویلي ځینو قبایلي مشرانو په افغانستان کې د TTP د مشرانو سره د مذاکراتو د پیل کولو په غرض لیدلی دي. یاد دی وی چې په دې ورستیو کې د پاکستان حکومت څو ځله د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د تیزولو خبره کړې ده. ارشد تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د کال 2009 نه تر کال 2021 پورې وخت په وخت مذاکرات شوې دي، خو دا ټول مذاکرات به نتیجې ثابت شوې دي.
مذاکرات خو چې دي، مذاکرات او تاریخ خو ډیر مطلب تلخ پاتې شوې دي. ګوره دا تقریبا 15-14 کال وشو چې ٹی ٹی پی تنظیم جوړ شوی دی، او تقریبا 14 ضلع ٹی ٹی پی چې دی دا انگیج شوی دی، مطلب دې سره مذاکرات شوی دي. او بیا پکې یو دوه درې لکه سواد کې معاہدہ شوی وا، یو باجوړ کې معاہدہ شوی وا، دوه درې وزیرستان کې شوی، درې سلور خو مطلب لکه ریټن معاہدین شوی. خو هغه ټولې معاہدې چې دی لکه یو وخت پورې به چې دی معاہدہ به وا، لکه یو میاش دوه میاشتې درې میاشتې سپکې کالن چلی دي، خو هغه بیا معاہدہ چې دی ماتې شوی دي. او په دا هر زلن چې د اسمره وخت کې مونږ کتلی دي، نو هر زل چې دی ما په خیال باندې ٹی ٹی پی چې دی ٹی ٹی پی ته چې دی هغه ته فائدہ ډیره ملو شوې دي.
د ٹی ٹی پی سره روسي مذاکرات په پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې په کال 2021 کې د اکتوبر په میاشت کې پیل شوی وو. د دغه مذاکراتو د هغه وخت حکومت پوز او طالبانو تایید کړی وو. د نومبر په میاشت کې د مذاکراتو په نتیجه کې د پاکستان حکومت او طالبانو د دزبندۍ اعلان کړی وو. ویل کېده چې دغه مذاکرات د هغه وخت پیښور کور کمانډر او د آی اس آی په خوانی مشر جنرال فیض حمید د افغان طالبانو په منځګړیتوب پیل کړی وو، چې پکې د قبایلي ضلعو ملکن سیمې مشران هم دوه ځل افغانستان ته د ٹی ٹی پی سره د خبرو دپاره تللي وو. د ٹی ٹی پی لوی غوښتنې د قبایلي ضلعو انضمام ختمول او د وسلې سره واپس قبایلي ضلعو ته راتګو. خو بیا په سوات کې د طالبانو ښکاره کېدو او د ډزبندۍ اعلان ختمېدو وروستو دغه مذاکرات وځنډېدل. دغې وروستو د طالبانو لخوا په بریدونو کې زیاتوالی مخې ته راغی، او روان کال د اپریل په میاشت کې د پاکستان ملي سلامتیا کمیټې او بیا د پارلمان غونډې ته حکومتي او پوځي چارواکو ویلي وو د ترهګرو بیا پیاوړي کېدل د مذاکراتو او د دوی خلاف نرمه رویه او د بغیر سوچه تګلارې خپلولو نتیجه وه. خو څېړونکي وایي چې دا ځل به د مذاکراتو طریقې کار د وړاندې په نسبت ډېر بدلي.
ایو خو نکه داسې وو د هغه حکومت چې ورته په خپله باندې په پلیټ کې ورکاو چې دا والی او بس تاسو راځي، ما ته راسې نه ښکاري چې دا دې ځل به مذاکرات ځکه چې هغه تیر ځل شوي وو کنه، او هم د سکیورټي ادارو نقصان پکې ډېر شو، ځوانان پکې ډېر مړ شو. زه دا ګڼم چې هغې به هم دا سوچ کوي چې یاره به یې څه ګارنټۍ ته وایلو، څه ضمانتونه ته وایلو چې دا کار به نه کېږي.
سیونکی وای د نور کله په مقابله کې د ازل به ٹی ٹی پی په خپل غوښتنو کلک ولاړی، ځکه چې په افغانستان کې طالبان په واک کې دي او د ٹی ٹی پی ډیر غړي د پولي پورې غاړه او د افغان طالبانو د بیت لاندې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د میرانشاه بازار دوکاندارانو او مالکانو یو ځل بیا د شکایت غږ پورته کړی دی، او وایي چارواکو ته تر اوسه هم د ضربې ازب عملیاتو پر مهال د وران کړل شویو دوکانونو معاوضه نه دی ورکړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د 2014 کال په جون کې عملیات کړي وو، چې په کې میرانشاه بازار کې په زرګونو دوکانونو او مارکیټونو په بشپړه توګه ویجاړ شوي وو. د میرانشاه د دوکاندارانو د مطالبه په اړه عدنان بیٹنی د رپورت لیږلې دي.
هي کوبرامان د شمالي وزیرستان مرکز په میرانشاه بازار کې د سموسو او پکوړو ریډه لکه فلي هوایي د ضرب عصب عملیات وړاندې په میرانشاه بازار کې د چپلو او بیزار وغړ دوکان وو چې د عملیات پر مهال په بشپړ توګه لمنځه وړل شوی دی.
سلور دی کاینا مې او بهر حال سلور پینځم کو د مینا وی د پینډي د لور نه مون په ټراکټ راکې مول رو ما حال 10 ځای ته ورغلی چې منا د یو شي طریقانو شته کنه او ما ته پر په چار دو د پاکستان
پوز نه کال وړاندې د جون په میاشت کې په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د وسله والو پر ضد د سروي اسد په نامه پوځي عملیات کړي فو. دکانداران وایي عملیات او پایله کې یوازې میرانشاه بازار کې 2000 نه زیات له سامانونو ډک دکانونه وران کړل شوي دي. دوی وایي سروي اسد عملیاتو کې دوی نږدې 1,000,000,000 روپۍ تاوان شوی. حکومت د دوی دا تاوان مني خو دوی ته یې د 6,000,000,000 روپۍ ورکولو ویلي دي او هغه هم نه ورکړل کېږي.
موږ د حکومت نه په زور مطالبه کوي چې دا کیمه 1,500,000 روپۍ دي دا خو دا میشته په عید نه مخشر وکړو چې دا نه کوله د میر بچونه بې کپڑې نه د خوښۍ نه محرومه شوي وي چې ایسا میر د دوګر عید د خوښۍ سره مناو کړي. او چې کیمه څه کم 3,000,000,000 روپۍ بوتي دي دا هیا په مخ ریلیز شي.
دغه موضوع ترلاسه کولو لپاره په دې وروستیو شو دکاندارانو یو شمېر احتیاجونه جرګي او غونډې کړې دي. د سوبیتیو د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په کال 2008 کې د احتیاجي پرلتون وروسته د دوی د تاوان منلی فو او ویلي وو چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو تر څنګ به اغېزمنو خلکو له دوکانونو او د کورونو معاوضې ورکوي.
مشتمخ شهن څو فنډ راغلی و چې کیم مش پر هغه د کندورون په تاجر برادری پسې تقسیم کړو. نو ان شاء الله نوی فنډ مش دا خبره وروبي چې نوی فنډ مشته ورو درېمي چې کی مارز مشته ډیسټریکټ ته د دې فنډ اوور اسی شي. د مش کوشش شو دا وی چې مزيدي وارز هدا د دې فنډ د مش دی واجه لیا د بلچا دی واجه لیټ نشي.
د سیمینار کابي پارلمان غړي او د ملي جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ هم په فیسبوک پاړه لیکلي د شمالي وزیرستان د کاروباري ټولنې د پاره 1,500,000 روپۍ ځانګړي کړل شوې دي او د دوی ټول توان پوره کولو د پاره به هڅه دوامدار ساتي. عدنان بیچنای دفاع شمالي وزیرستان.
تاسو د وبخی تاسو د وی ای دیوا خبرونه پروګرام اوري او ګوري. د یونان دنه د مهاجرینو د کشتۍ د مهلکه پیښې وروسته ملګرو ملتونو او د انساني حقونو ډلو د پلټنو غوښتنه کړې دي. په کښتۍ کې تر 250 پورې خلک سپاره وو. په پیښه کې لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي او په سوونو نور لا پته یا لا درکه دي. په غیر قانوني توګه یورپ ته تلونکي په دې کسانو کې د پاکستان، مصر او شام وګړي ډېر وو. پاکستان د پیښو د پلټنو امر کړی او په دې لړ کې ځینې کسان هم نیولې دي. تفصیل یې د ارباب محمود علي په رپورت کې.
په سونو خلکو د اتوار پورس په پاریس بندر باندې د یونان د کوست ګارد او د یورپي اتحاد د سرحداتو ایجنسی فرونټیکس د هډ کوارټرو مخې ته احتجاج کړی. د دوی په لاسونو کې نیولې بینرو باندې قاتلان لیکل شوي وو. په تیرو کلونو کې دا په یونان کې د مهاجرت کوونکو تر ټولو زیاته خونړې پیښه ده. تر لګول کېږي چې چارواکو مناسب لاس امداد نه دی کړی. د فرونټیکس هوایي جاز نه اغستل شوی په دې ویډیو کې ښکاري چې د جون په 14 نیټه سهارې کشتۍ د یونان نه روانه شي. د یونان کوست ګارد وړاندې ویل چې کشتۍ اټلی ته روانه وه ځکه دوی سره مداخلت نه دی کړی. خو بیا وروسته یې وویل چې دوی د مهاجرینو سره د مرستو دپاره رسې دغه کشتۍ ته واچوله خو هغوی بیا ایله کړه. بیا په بل ویډیو کې ښکاري چې په کشتۍ سوارو ته خوراک او اوبه ورکول کېږي. دغه کشتۍ بیا د شپې د یونان په حدودو کې ډوبه شوه. د کوست ګارد او د بچوي خلکو په دریس کې ښکاره اختلاف لیدل کېږي ځکه متحده قانونو او امنیسټي انټرنیشنل د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې.
بچوي خلک وایي رسۍ دوی ته ورکړی شوی وا او دوی غنی چې دا رسۍ د پیښې سبب ګرځېدلې دي ځکه چې د رسۍ سره د تړلو په وجا کښتۍ په غلط لاس راته وشوه او په دې وجا ډوبه شوې ده. مونږ ضروری ګڼو چې د پیښې بې پلوه او کرا پلټنی وشي. تاسو په ویډیو کې وینئ چې دا کښتۍ په سمندر کې د تلو قابل نه ده. لازمه ده چې په داسې حالاتو کې مداخله وشي. دا د دوی ډیوټي ده خو په دې کې ځنډ او ناکامي رامخې ته شوې ده.
یونان په تکرار سره وایي مهاجرت کوونکو د دوی نه د مدد غوښتنه نه وکړي او تر د کښتۍ ډوبېدلو پورې دوی ته هیڅ خطر نه و. د یونان چارواکو اته مشکوک کسان نیولې دي. نقاد د پیښې ذمہوار د مهاجرت په اړه د یورپ پالیسي ګڼي. چارواکي وایي کښتۍ په لیبیا کې دمه کړې وه او د دغه ځای نه یې نور خلک هم راخېجولي وو. د مهاجرت د چارو د لیبیا کارپوه ریم البرقی وای یوازې لیبیا ګرم نه ده بلکې د بشري قاچاق د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو ضرورت دی.
نحن نتحدث
من ليبيا د ساحل نه د شروع شوی نورین خبره کو دا په بنیادی توګه د بشری قاچاګبر وکړه او د دوی په وجه لکتر لگا شپږوسو انسانانو ژوند د لاس ور کړی دی.
پاکستان وای د پیخې روستو پلټنو کې ځینې کسان نیولې دي او هڅه به کوي چې د انساني قاچاګبرو لار ونیسي. خو پاکستان کې د پلټنو د وفاقي ادارې په خوانه مشر علم زیب خان وای د شهادتونو د کمی او نور ستونزو په وجه مشکوک کسان د عدالت نه برشي.
تو اکټ په 2018 کې دا بیا پاس شو او د دې سزاګانې ډېرې سختې دي. په دې کې 14 سال کې دا اگریویټډ افنس وي او که نارمل افنس نو وکاله کېد دي او کنه اگریویټډ اگریویټډ مین دا کې یو سړی ته په دې کې څه انجری وشوه یا لایف تھریټنینګ وشو یا ډیت وشو نو بیا په دغه حالاتو کې 2 میلیونه جرمانه ده فائن ده او 14 سال چې په دې باندې کېد دي.
په یونان کې د پیښې د ښکار شوو پاکستانی غړو د کورنۍ غړي وای په ملک کې د بیروزګارۍ په دمنې او په یورپ کې د ښه ژوند په ارمان د دوی رونه او بچي قرضونه راټول کړي او د قاچاقبرو سره په چپه خوله روان شي.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د وی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
او بیا هم یونان سره نږدې په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ د ډوبېدو په اړه یو رپورټ. یونان سره نږدې اوبو کې په غیر قانوني توګه یورپ ته د یوې تلونکې کښتۍ د ډوبېدو نه پس کوم چې په لویه شمېره پاکستانیان هم پکې مړه شوي اوس یوې غیر دولتي ادارې غوښتنه کړې چې په کار ده د پاکستان ریاست په غیر قانوني توګه بل هیواد ته د خلکو بوتلل یا انساني قاچاق د یو جرم په نظر وګوري. نور تفصیل د اسلام آباد نه وقار احمد په خپل رپورت کې تاسو سره شریکوي.
د یونان نه اټلی تتلون کې د کشتۍ په حق لا ناتایی د رپورټونه وای چې پکې 300 نه 400 پورې پاکستانیان هم شامل وو او د پی خپس یو غیر دولتي ادارې سستینبل سوشل ډیولپمنټ یو خبری کانفرنس کې ویلي کچره 400 پاکستانیان په دې کشتۍ کې سوارو نو دا څه کم شمیره نه ده.
د دې بنیادی وجه د ادارو ترمنز د همکارۍ کمې دي. کله چې دا کسان لیګل کېدل او دوی د ایجنټانو سره رابطې کولې نو هغه وخت حکومت په دې ولې نو خبر.
د غیر دولتي ادارې وینا ده چې دا ډومبې زل نه دي چې دا څه پیښه شوي وي. وړاندې په لیبیا کې د کشتۍ ډوبېدو پیښه وشوه او موږ غوښتنه کوو چې په داسې پیښو باید د پاکستان ریاست نوټس واخلي او د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. پاکستان حکومت د باید ټول اړوند د فریقینو سره ناسته وکړي او یو داسې تګلاره دې وټاکي چې د خلکو غیر قانوني سمګلنګ مخه ونیول شي.
پاکستان میں کچھ پاکټس ہیں جہاں سے
پاکستان کی ذمہ داری سیمی دی چرته نه زیات نه زیات خلک مائیگریشن کول غواړي.
په دغه سیمو کې د سماجی پروګرامونو شروع کول تر څنګ دغه خلکو کې د پوهاوی راوستلو ډیر ضرورت دی چې هغوی بهر ته په قانوني توګه د تلو په اړه معلومات ورکړل شي. کاغذ د تعلیم د پاره وی او کد روزګار د پاره چې په هغه طریقو پوه کړی شي.
تر اوسه پورې راغلي خبرونو تر مخه په غیر قانوني توګه اټلی تتلون کې د کشتۍ کې د پاکستان واکلاندې کشمیر او د پنجاب ګجرات ګجراواله سیالکوټ او وزیر آباد نه ډیر خلک موجود وو او په دې پیښه کې بچ کړی شوی کسانو کې 2 پاکستانیان هم شامل دي.
لوگ جو ہیں وہ
د موجوده اقتصادی حالات لکبل خلق د دې هواد څخه بهر تختی. خودل ته یو پختنه دا هم را پیدا کیږي ک دوی 150,000 روپے په بهر تلو باندې مصرف کوي نو په دې خودل ته هم خ کاروبار کی دی شي.
پاکستان کې دا ډومبه زل نه دی چې دلته نه غیر قانوني توګه تلون کې خلق د دغه شان پیخ ښکار شوی وي. د دې پیښې تحقیقاتو لپاره وزیر اعظم اوس یو څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. خو وړاندې څو ځلی اروپایي هیوادونو او امریکې په خپل رپورټونو کې ویلي چې پاکستان د خلکو غیر قانوني تګ مخه نیولو لپاره هیڅ عملي کار نه دی کړی. وقار احمد، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د یو شمیر نورو سیمو په څیر د پښتون ژغورنې غورځنګ کارکنانو د کراچۍ په سورابګوټ سیمه کې د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او د پی ټی ایم مخکښ علي وزیر دنیولو او د پی ټی ایم د درې نورو فعالینو د بیدرکۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د پی ټی ایم مشان وایي د دوی لوی جرم د امن غوښتنه ده. نور حال در ډیوه خبریال ذوالفقار بیټنۍ په خپل رپورت کې تاسو سره شریکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ تنظیم غړو په شمالي وزیرستان کې د علي وزیر او د پی ټی ایم فعالینو د نیول کېدو په ضد د کراچۍ په سورابګوټ سیمه کې احتجاجي مظاهره کړې. د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین په خپلې وینا کې وویل د میرنشاه پریس کلب مخې ته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پورم نه پر لټ روانو، نو ریاست ته پکارو چې دا غوي سره خبرې کړې وي. خو د پی ټی ایم د مشرانو او فعالینو د نیول کېدو نخکاری چې ریاست غواړي په دوی کې یرا یا خوف پیدا کړي چې د پښتنو د اکونو د پاره د پورم نه مبارزین په شاشي
دی د پی ټی ایم ته په انتشار کې درا وستلو د پاره دار به کوي. خو اوس چې هغه اربای نه کام وسوله، اوس یې زموږ ایمنی علي وزیر ونیو. یو ایمنی د پارلیمنت اجلاس روان دی، د بجټ اجلاس ته هغه تک شته کوي. بیا دا ورته وایم چې د قائد اعظم بشان کې ګستاخی کړي، شکنځل هغه سړی کوي چې هغه دلیل نه لري. موږ الحمدلله دلیل لرو او د پاکستان ریاست موږ وار په وار چیلنج ور کړی دی. نن بیا وایو چې په کوم پلیټ فارم د موږ سره کښېنې، کومې میډیا د کوم عدالت و مخته کښېنې، ستا په حواله چې موږ کوم الزامونه لرو، کمنو قدر ثابت مش پانسی کا تو چز مش فاوالا کم الزامونه لری کدی ثابت کو بیا مش مړک.
پی ٹی ایم دغه مظاهره په داسی حال کې کړي چې د جون په 19 نیټه د جنوبی وزیرستان نه د کامی سملی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیول شوی وو. د علي وزیر د ډریور بادشاه پښتین په وینا هغه په وزنیولې، خو په وزلا په دې اړه څه ندی ویلي. او د شمالي وزیرستان پولیس وای علي وزیر ورته په دوو مقدمو کې مطلوبو ځکه نیول شوی دی. پی ټی ایم د کراچۍ مشران تور پوری کوي. د پی ټی ایم درې بدرک شوی فعالین ادرحمان، زکیم او جلال وزیر د شلو نه زیاتې ورځې کېږي چې ریاستی ادارو پورته کړي دي او دوی ته معلومات نه ورکوي. مظاهره چانو وختنه کړي چې د دوی بدرک شوی فعالین دي زر تر زره عدالتونو دوړان دي راوستل شي. د پی ټی ایم غړو په وینا علي وزیر د جون په 16 نیټه په بنو کې د عدالت وړاندې راوستل شوی او عدالت لخوا بیا هغه بنو جیل ته لیږل شوی. علي وزیر لدی نوړاندې د ریاستی ادارو خلاف د خلکو راپارولو په تور په کراچۍ کې تر شپږ ویشت میاشتو په زندان کې بند ساتل شوی وو او د کال 2023 په فروری میاشت کې بیا خوشی کړل شوی وو. علي وزیر په هغه وخت دا تورونه رد کړي وو او ویلي وو د پښتنو د اکونو د پاره پورم نه مبارزه کړي او جاری به ساتي. ذوالفقار بیٹنای وی وی ڈیوا کراچی.
د پېښور د اعلی عدالت لخوا په یو پریکړه کې پاکستانی چارواکو ته امر شوی چې په نیوي ورځو کې دننه هغو افغان وګړو ته د پاکستان ځایي کارډونه ورکړي کوم چې پاکستانیو ښځو سره یې ودونه کړي دي. قانون پوهان وایي ځینې خلک دا ګڼي چې دې پریکړې سره ګڼي افغانانو ته د پاکستان سټیزنشپ یا شهریت ورکول کیږي، خو داسې نه ده او هغوی ته به یوازې یو عارضي کارډ ورکول کیږي او هغه به هم د استخباراتي ادارو د منظورۍ نه پس. نور تفصیل د فرید چینواری په رپورت کې اوریدئ.
د پیښور اعلی عدالت څو ورځې وړاندې په یو قضیه کې پریکړه کړې چې د څلورو پاکستانی او ښځو افغان مړونو ته دی د پاکستان ځایي کارډ میلاو شي او بچو ته یې پاکستاني شناختی کارډونه ورکړای شي. قانون پوهانی وایي د عدالتي پریکړې سره به نورو هغو افغانانو ستونزې هم حل شي کومو چې پاکستاني او ښځو سره ودونه کړي او قانوني اسناد نه لري.
نو دا کیس چونکې یو خزوا سمینا روحی په نوم باندې دا غی خوند افغان او هغه بهر ملک اوسېده. نو کووډ په ټایم کې هغه پاکستان ته نه شروعات لی ویزه وته نه ملاوي دا چې خپل فیملی سره ملو شي. نو بیا دا اکټ مونږ دلته چیلنج کوو پېښور های کورټ کې او د دې کې مسرت هلالي چې کومه دا مونږ چیف جسټس پېښور های کورټ هغه ججمنت دا ورکو چې دا اکټ چې کوم دی هغه د آئین دا کوي خلاف ورزي کوي. اوس به داسې کیږي چې کومه خزا کو یو بار ملکی سړی سره وادو
د پیښور عدالت دوه کسیزه بینچ په خپل پریکړه کې دا هم ویلي پاکستانی چارواکي دی په نوي ورځو کې دننه افغان وګړو ته قانوني اسناد او بچو ته پاکستانی شناختی کارډونه ورکړي. قانون پوهان وایي د عدالتي پریکړه یا فیصله کې د سټیزنشپ یا تابعیت خبره نه ده شوې ولی فقط د پاکستان ځایي کارډ ورکولو خبره شوې ده.
اس پرس کے یو پاکستانی خزرا او اغي سرا یو افغاني یا یو بل فارنر سړي چې کم دی هغه ور سروادو کی نو آیا اغي تبا سټیزنشپ ملاوي دي شي نه شي ملاوي دي یا کلیم کول شي نه شي کلیم کول نو پدې باندې چې کم دی قانون خاموش دی اغي کی قانون کی کلیئر کټ دالی کې لري چې صرف خز چې کم دی کلیم کول شي سړي نه شي کلیم کول. البته تاسو چې کم دی فیصله ذکر وکړو نو هغه فیصله کې اغي کی داسې خبره نه چیرې مطلب سټیزنشپ دوی تبا ملو شي اغه ته یو بل قانون دی چې هغه ته پاکستان اوریجن کارډ وته وي دا سټیزنشپ نه دی دا یو قسمه ټیمپرری سٹے و دا.
قانون پوهانی وایي د عدالتي پریکړې په رڼا کې اوس قانوني اسناد ترلاسه کوونکي افغانان د یو عام وګړي په هیڅ ټول سہولتونه ترلاسه کولای شي.
خودی کې دای او ریسټریکشن دی چې هغه ته د پاکستان پاسپورت نه ورکړي. پاسپورت باغه د خپل ملک استعمالي دا ټریول د پاره دی کې بیا دا رسو پورې دی چې کله ته پاکستان اوریجن کارډ شو کیږي نو د انټیریر منیسټری چې کوم زمونږ د پاکستان دا انټیریر منیسټری څه کوي چې دوی نه یو افیډیویټ ساين کړي چې سو پورې زه د خپل سره په نکاح کې ما سره په پاکستان اوریجن کارډ وي خو چې کله زمونږ د نکاح ختم شو یا طلاق شو یا د خځه خوله واغښته نو هغه صورت کې بزما پاکستان اوریجن کارډ داغه ختم شي.
قانون په هنوای د قانون تر مخه افغان مهاجرینو ته پاکستانی شناختی کارډونه نشي ورکړای کیدای ولی چې هغه یو وړاندې نه دلته د مهاجرینو په هیڅ مشتي. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
او اوس هم د افغانستان په لور د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه سترو کارپوهانو په نړیوال ورورولۍ باندې غږ کړی چې صنفي امتیاز نړیوال جرم وګرځوي چې د ښځو پر ضد د طالبانو ناوړه چلند پر سر د هغوی سره احتساب وکړي شي. طالبانو په غبرګون کې ویلي چې که څوک د دوی په ملک یعنی افغانستان کې د موجودو قوانینو باندې اعتراض کوي نو د طالبانو په باور غنی دا د اسلام سره ستونزه ده. محمد عالمگیر د نورو جزئیات سره.
په افغانستان کې د بشري حقوقو حالت په اړه د کال 2023 جولای نه واخلر تر دسمبر میاشت پورې د حالاتو یو جایزه رپورت اقوام متحده کې پیښ شوه دی چې پکې د اقوام متحده په دې اړه خصوصي رپورټر ریچارډ بینټ ویلی مارچ 2023 کې د طالبانو خزو او جنکو سره چلند د انسانيت خلاف جرم په زمره کې راځي.
موږ خپل راپور کې د سنفي زورونی مسله په ګوته کړې ده او غوښتنه لرو چې د سنفي یا جنس په بنیاد امتیاز نور کتنه غواړي کوم چې دا وخت یو نړیوال جرم نه ګڼل کیږي. حکومت د نسلی امتیاز تعریف ته بیا کتنه وشي او د نسل پر ځای دی کې سنف یا جنس ټکي شامل کړل شي نو د افغانستان اوسنی حالاتو په تناظر کې داسې پاخه ثبوتونه شته چې دا جرم روان دی.
پاکستان په اگست کال 2020 کې د افغانستان په واک قبضه دار طالبانو د شریعت په نوم خپل واک قائمولو سره په جنکو د اعلی تعلیم او په خزو حکومتي څوکو باندې د کار بندیزونه پر ځای کړی. دین علاوه خزو ته د کور نه بهر د پردې کولو او نارینه او نه بغیر بهر تګ را تګ بندیز هم لګول شوی. د طالبان حکومت په افغانستان کې د خزو د حالت په اړه د ملګرو ملتونو ریپورټر ریچارډ بینټ ریپورت د خپل حکومت خلاف د پروپاګاندا یو برخه ګڼلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نهي یا سه‌شنبه پر ورځ په خپل ټوئیټر پاڼه باندې لیکلی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 53 غونډه کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه بحث د اسلامي قوانینو خلاف دی. خاغلی مجاهد ویلي د ملګرو ملتونو او ځینو نورو غربي نهادونو او حکومتونو له ادرسه د اسلامي امارات پر ضد پراخ پروپاګاندا روان دي. د افغانستان د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ رپورت په افغانستان کې د همدا سی پروپاګاندا برخه ده چې له حقایقو سره سر نه خوري، د اسلامي قوانینو خلاف دي او په دې اعتراض د اسلام سره ستونزه ده. خو د بشري حقوقو شورا ته په خپل وینا کې خغلی ریچارډ بینټ ویلي په کار نه ده چې موږ دې خبرې نه مخواړو او زیاته کړي ده چې د بشري حقوقو داسې سرغړونی کوم چې دا وخت نړیوال جرم نه دی نور کتنه واړي.
systematic and institutionalized discrimination
د طالبانو په نظریه او واقعي د خزو خلاف سخت او خپه طریقه توپیری چلن اغه غلې شوې ده، کوم چې دی اندېخنو له ځای ورکوې چې غنی دوی به د سنفي امتیاز زموار هم وي، کوم چې د بشري حقوقو سرغړونه ده. که څه هم دا لا تر دې د منړیوال جرم نه دی خو نور کتنه غواړي.
ریپورت جاته وی کو سنتی امتیاز نړیوال جرم مومنل شو، نړیوال رولی او نور هیوادونه به د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. خاغری بینټ او د اقوام متحده لپاره کارکونکو نور ډلو په غړي هیوادونو غږ کړی دی چې دا تعریف ته اوس بدل کړی شي. په دغه موخه ناست یو شمېر هیوادونو استادو د دې تجویز ملاتړ هم خوده دی. محمد عالمگیر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
او روسي رپورت دا چې د سواد د سرکاري میډیکل کالج انتظامی خپل څه د پاسه سلطنه طالب العلمان د سواد یو خولي ځای ته په چکر بولی او غوته د ورغومو کار ابشاد یا چړ ځای ورخودلې دی. وایي چې دوی د ډېر سبق د فشار لاندې دي او دغه څه تفریح ته ضرورت لري. نو رپورت د فیاض ظفر نووري.
د ګورنمنت سیدو میډیکل کالج یا د سرکاري سیدو طب پوهنتون یو سل هاویو نه زیات زده کوونکو له د پوهنتون استادانو د سوات خایسته ورغومو کار ابشاری یا چړ چکر ورکړو. ورغومو کار چړ د سوات د مټه تحصیل په ګبنجبه سیمه کې دی او دا چر د سواد بخښتا چړونو کې شمارل کیږي. دا سیدو ته پوهنتون استادان وای چې کال کې موږ د زده کوونکو لا یو چکر ورکو چې دوی تازه شي او خپل سبق په شوق وای.
ډاکټرې دا سبق چې نو دا ذهني ته او بدني ته خپره یو ټف کاری دې سټډنټانو ته اکثر د آوټینګ ټایم وغیرہ دوه مخه نه ملاويږي. دوی موږ هر کال چې د الګانو جدا یو هایکینګ دوی ارینج کوو او جنکو د لپاره جدا یو هایکینګ ارینج کوو. د دې فائدې دا و چې دوی دوه خپل چې کم د سبق دا ټف ماحول له دا غنه دروځي او د دوی مایند لک فرش شي دا غې سره نو دوی چې واپس خپل سټډیز ته هسپتال میډیکل کالج ته لاړ شي نو نړیو تازه مایند سره لاړ شي.
د چلتا د پوه سړک نه د دریو ساتو سفر دی چې په لار کې خوندوري نظارې په نظر راځي او چې کله هم دغه چلتا خلک ورځي نو د لارې ټول ستړی والی ختم شي. چلتا تون کې زده کوونکي وایي چې د چل د اوبو شور خلکو له ذهني سکون ورکوي.
ما د دې نه مخکې د کوکاری هغه ابشار لیدلو هغه هم ښه پوره دنګ ښه ښکلی برابر خو د دې د اوبه چې د کوم ده دا ډېره ښه برابر ده، ښه ډېره اوبه ده او ډېر ښه اواز یې دی، ښه برابر وبې راځي نو خلکو له ډېر یخ او ډېر هر یخواله محسوس کوي خلکو ته.
دا جون یا پشپګم میاش کې چې په هواد کې ډېر زیاته ګرمي ده خو د دې ټړ فوښته اوس هم ګوره پرته ده او موسمه ډېر یخ ده.
نن دلته د هایک لرالو ډېر مزه وکړله د ملګرو سره ډېر خوندم ته واخیسته دا اوس دلته زما یخ نه کیږي
تقریبا موسم داسې دی دا خوشاله او پرسته زمون کافی یخنی دلته کیږي نور زینو موسم په نسبت دلته ډیر خلک لري
د بوهنتون زګونکو وای چې د خاصه چر کتو او د دې هایک سره هغو ته ډیر سکون میراو شو او اوس چې هغه واپس بوهندو تلاشي نو خپل سبق په د سکون په ماحول کې ډیر خوایي د بوهنتون استادان وای چې روان کلب تاس د ګون کی د سواد یو بل خاصه سمیتا چګرلا بوزو فیاض ظفر وایس اف امریکا دیوا سواد
د وی دیوا ډیرو قدر منو عزت منو لیدونکو اوریدونکو دا به زموږ د نن ماخستان د روانو چارو خبرونه چې د واشنگتن ډی سی نمو تاسو وړاندې کړه تاسو کولی شئ هر وخت وړي دا پروګرام په فیسبوک او زمونږ په ویب سټ باندې هم بیا لیدلی او بیا ورېدلی شئ نو تاسو نه اجازه غواړم تاسو ښه پاره غواړم علامه مرشد